ور سره کوم او هغه کار باید ورته وکم او ورته کړی میم دی مخه مخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده د وسه نه ده نه کوم بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه خودل
په فامیلی ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بل یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفاداری ژمنه کوي نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شه یا واده خلافی پیدا شي هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزه اړولای شي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوختلو لامل ګڼي او وای
زندگی دا بیا په افغانستان کې ډېر ټولنیز ستونزې دي ډېر تکلیفونه دي خلکو ته نو بعضی وخت کې تا بند سړی نه بیا کولی کیږي مانم سوي دا مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې خو رواني مشکل تقریبا هر چا ته د خپل مالی مشکلات وي یو کس یو چانه قرض اخیسته وي پاغه ټیم سره قرض ورته ادا نه کی د مالی مسایل لوځي یو بل خبره دی ټلیفون د ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولی دا شان ډیر سړی نه ویل کیږي
په ټولنیز ژوند کې په کاروبار او راکړه ورکړه کې په ملګرتیاو کې په تړونونو کې د پخلا کېدو په وخت کې په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې پروخانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی موږ ګورو چې بانکونه د پیسو د حواله سیستم چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږلی یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چر بغوړ وعده ورکوم ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کېږي مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم که چیرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي ما ته مشکل پیخي خپل قول باندې وفا نه شم کولی باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون کوم یا احوال ورته رسوم چې وروره تا سره ما دغه وعده کړو اوس نه شم کولی یا دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي یو داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه ده ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده بیا هم یو چا سره وعده کوي هغې کې انشاءالله حرف ویل بیا علما ته جواز ورکړه چې انشاءالله وایي هغه اراده کیږي وعده نه اراده بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځایه وعدې ونکړو خپل حد توان نه زیات وعدې ونکړو
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونې کړې
بدقولي یا خلاف الوعد وعده خلافی دا په اسلام کې یو ښه خبره نه ده ناوړه عمل دی د قران شریف شان په آیاتونو کې هم همدارنګه بدقولي وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده الله تبارک وتعالى دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود تاسو وفا وکړئ په خپل وعده باندې نو وعده خلافی مکوي چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلی ډیر کی دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي یو چا سره وعده کوي بیا د هغې خلاف کوي عمل پی باندې نه کوي نو دې ته بدقولي یا وعده خلافی دا شی ویل کیږي دا په حدیثو کې منع راغلی دي نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم
احمد صاحب د کابل سیدین کې بدقولي خو ډیر یو بد عمل دی او څوک چې خپل قول باندې نه ولر باید چا سره قول ورنه کې او بدقولي د اسلام په دین کې ناروا بلل شوی دی
مجمم د لوګر ولایت اوسیدونکي بدقولي ډیر یو بد کار ده څوک به اعتماد کیږي په یو بل چا باندې خلک خفه کیږي نا امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي هغه درته بدقولي کوي ډیر بد کار ده انسانان باید دا کار نه ونه کوي باید خپل قول باندې ولاړی همیشه هغه چې ویلې په خپل قول او اراده باندې ودری
پزر لغمان میگمان لغمان ولایت قرغی ولسوالی بدخولی دی غیر اسلامی کرده او ویسا بدخولی اونه که چه سره یو چه که مثال دی قول دی ادا کول و ارتیا نی به چه سره اونه که بدخولی خیلی کار نده
زه نوید زلان دیم آهنگر ما او زه ده کورکلی برنامه او را موتاز که هم آوره
درنو دوستانو دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په دې وروستیو کې بدقولي یا په عهد باندې وفا نه کول ډېر زیات په ټولنه کې شوي دي، ایله دې تاسې بولئ.
دا ډېر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښتو نه زیات په دې ملک کې جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډېر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دی هغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع، دا ټول د دې جنگ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، د زموږ فرهنګ متاثر کړ. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډېر زیات دي. اول به دا راځو د کورنۍ ته. که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه وسي، که دا نر وسي، که دا پلار وسي، که دا مور وسي، که دا زوی وسي، دغه عهد شکن وسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا زموږ پلار، دا زموږ مشر، دا زموږ مور په خپله خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبر ولاړ سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا همده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، د دې وطن سره اوسي، هغه د ماشومتوب نه په بده لار روان وي چې هغه یو برخه دغه تعهد یا پیمان شکنی.
استاد، هغه کسان چې یعنی بد قوله دي اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان نه داسې نه چې موږ چې دا مور نه داسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط هغه بستر چې د استعدادو د رشد او وده لپاره مساعد شرایط وسی، دا ټول موږ نشو کولای چې استاد ګورم موږ غل غل خو نشو وژلای، خو باید اصلاح وکړو. موږ نشو وژلای څوک چې په مواد مخدره اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید داسې دې د اصلاح لپاره، موږ د اصلاح لپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوهم مرجع ټولنه ده، دریم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګ داسې کړو چې د ماشومتوب نه نیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح لپاره برابر شي. او موږ د اصلاح لپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ مخکې موږ کولای شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک هر ورځ خو څوک بسو د مجد جمعې پر اسخوزی دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا سره نن د خطبه ده، همیشه دینی چارې نه، اجتماعي چارې باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر خلونه لرو، موږ مسولیت کارو، مرشتي مهلورو، مثلا وزارت ځوانانو، وسخونو په مهنیت ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې مدغم شوی ده، نور مدني ټولنې لرو. د مدني ټولنې چې د خو یو پل د رابط ده د دولت او د خلکو ترمنځ، کومه ستونزه ده چې د مدني ټولنې په دې؟ موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس پینګ لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولای شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابر کړو، دوی په دغه لاره باندې دغه لارې نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تروسه خپل ټولنه له واده خلافۍ وساتي تر څو یو رښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خیچاری.